라디오.
دوشنبه ده د غوی یا ساور شلمه د می میاشتې لسمه. السلام علیکم او سهار په خیر. په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله کې طالبانو د کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ. بلخوا ولسمشر غني د وروستیو امنیتي پیښو په غبرګون کې طالبانو ته وویل
د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هیواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
بیا هم بیلابیلو سازمانونو او شخصیتونو د کابل په دشت برچی سیمه کې پر وروستۍ حمله عکس العمل ښوولی. په زابل کې پر مسافر وړونکي موټر به مې چاودنې سوي.
پر لار ور لاغورې بمب را پټاو تور شپاس ول بالا نو سره
وو. ازادي راډیو د مخدره موادو پر خلاف د نقاشۍ له لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي.
خلکو ته وښیي چې مخدره مواد څومره ضرر لري.
تر اونیم بجو نور مسائل هم تیرو پایل خبرونه کیږي. د کابل په دشت برچی او د لوګر مرکز کې د وروستیو خونړیو بریدونو له کبله ولسمشر غنی سیشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. د هوایي ځواک یوې څرخی البته کې په کندهار کې اضطراري ناسته کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل څخه غوښتنه وکړه چې له زغم څخه کار واخلي. د کابل په دشت برچی سیمه او د لوګر په مرکز پولی عالم کې د وروستیو خونړیو بریدونو له کبله ولسمشر سیشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
به احترام شهدای حمله توریستی
په لوګر کې په بیګنا محصلینو او په کابل کې پر معصوم زده کوونکو د تراګریزو بریدونو د شهیدانو د درناوي لپاره د همدې اونۍ سه‌شنبه ورځ د ملي ماتم اعلان کوم. د دې غمجنې پیښې د شهیدانو د روح لپاره به د ارګ په جامع جومات، ټولو دولتي ادارو او ولایتونو، ټولو جماعتونو او تکیه خانو او د هیواد په بهرنیو استازولیو کې د فاتحې او دعا مراسم ترسره شي.
د شنبه پر ورځ په دشت برچی سیمه کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه په دریو چاودنو کې د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز آژانس بیا د افغان چارواکو په حواله ویلي چې تر یک شنبه ناوخته د مړو شمیر 18 او د ټپیانو 115 ته پورته سو. افغان چارواکو طالبان په دې برید کې شکیل بللي خو طالبانو خپل شکیلتیا رد کړې ده. لس ورځې مخکې د لوګر په مرکز پولی عالم کې پر هغې ودانۍ موټر بم برید سوی و چې پکې د ازري ولسوالۍ زده کوونکي میشت و چې د کانکور ازموینې لپاره ورغلي وو. په پیښه کې تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې څرخی الوتکې یې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه الوتکه تېره شپه د هوا د خرابوالي له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. د وزارت په حواله په پیښه کې دوو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د پکتیا یو مدني فعال عبدالصمد پکتین پرون مازدیګر د وسلولو بریدګرو لخوا وژل سوی. د پکتیا د امنی قمندانی ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل
پکتیا ولایت مرکز ګردی شهر کې د نومي مرکزي اروان د صمد پکتین په نامه چې یو مدني فعال و چې د وسلوال مخالفینو د لورې څخه په ډزو ویشتل شوی و چې کله مې چې ځواکونه پیښ ساحې ته ځان رسېدي چې سره په تېښته پیل کړي.
وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. عبدالصمد پکتین د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی و چې وخت ناوخت یې د پکتیا او ځینې وخت د هیواد په سطحه په مدني فعالیتونو کې ونډه اخیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډېره حده له زغم څخه کار واخلي او د سولهییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال سوي ختیځ بیت المقدس او له خپلو کورونو د فلسطیني کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښوولې ده. د فلسطیني مظاهرچیانو او اسرائیلي پولیسو په نښوتو کې لږ تر لږه 100 تنه فلسطینیان ټپیان سوي دي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یکشنبه رسنوي ته کړې ده. نښتې د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای او پر هغه مځکه د فلسطینیانو د کورونو خالي کولو پر سر پیدا سوي چې یهودان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونو فلسطینیانو پر ضد رابړی مرمۍ، اوښکې بهونکي ګاز او بې سدونکي لاسي بمونه کارولي. د اسرائیل پولیسو بیا ویلي چې د دوی ولستنه هم چمپیان سی دی د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس یکشنبه هیله څرګنده کړې چې په بیت المقدس کې روانې لانجې او نښتې پای ته ورسیږي. ځینو عرب هیوادونو بیا د اسرایلي ځواکونو لخوا د زور زیاتی کارول غندلی دي. د سعودي عربستان د کورونیو چارو وزارت د ښځو د حقونو مخکښ فعاله لوجین الحزلول د پښتنو ګرویجونو لپاره ور احضار کړی ده. هغه درې میاشتې مخکې له زندانه خوشې سوې وه. دا خبره د هغې خور پرون په ټویټر کې لیکلې ده او ویلي دي چې نه پوهیږي خور یې ولې احضار کړی سوې ده. لوجین الحزلول په سعودي کې د ښځو لپاره د موټر چلونې د حق لپاره پراخه مبارزه کړې ده او په 2013 کې د ښځو پر موټر چلولو د بندیز تر لرې کېدو مخکې له لسګونو نورو ښځو سره یو ځای نیول سوې وه. د ترهګرۍ ضد محکمې لوجین په شپږ میاشتو حبس محکومه کړې وه خو وروسته تر وخت مخکې خوشې سوه. او د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د مور ورځې په درنښت د موټر سایکل چلونې په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. دغه سیالۍ په پلازمینه برازیلیا کې پرون ترسره سوې. ولسمشر بولسونارو له ولسمشري ماڼۍ ووت او د سلګونو موټر سایکل چلوونکو په ملتیا یې د ښار په منځ کې شاوخوا یو ساعت موټر سایکل وچلاوه. د برازیل پر ولسمشر د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د پڅو اقداماتو له کبله توندې نیوکې کېږي، ځکه هلته د کورونا د لاسه د مړو شمېر تر څلورو لکو او 22,000 کسانو اوښتی دی. د راپورونو له مخې ولسمشر بولسونارو د موټر سایکل چلونې په دې سیالۍ کې په ګډون سره وغوښتل چې د خلکو ملاتړ جلب کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو څلورو ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه نه. کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 19. مزار شریف کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 19. کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 18. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 18 اټکل شوی ده.
په دې خبرونه درو پرونو برخه ته ورزو. وسلول طالبانو د کوچنی اختر په دروي ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د دې ډلې لخوا د اختر د دروي ورځو د اوربند په عنوان اعلامیه کې د طالبانو مشرتابه له خپل وسلول غوښتي چې د کوچنی اختر په شپو او ورځو کې د افغان ځواکونو په وړاندې تاروزی عملیات ودروي. د بدل کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ورستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څندنه وکړه. هغه دا خبر پرون د کابل په دشت برچی او په لوګر کې د ورستیو خونړیو بریدونو په خبرګون کې وکړه. په دشت برچی کې په دریو چاودونو کې وړم ورځ په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په لوګر کې هم لس ورځې مخکې په یوه موټر بم چاودنه کې د ازرې ولسوالۍ هغو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته چې د کانکور ازموینې لپاره مرکز پل علم ته ورغلي وو. نور په یوه راپور کې
د افغانستان جمهور رئیس د دشت برچی او نورو خونړیو پیښو په غبرګون د سه شنبې په مخه ملي ماتم اعلان کړی او تر څنګ یې طالبان ګواښلي. ولسمشر محمد اشرف غنی یکشنبه ماښام له ارګ ماڼۍ د خپلو دوو مرستیالانو په ګډون یو ویډیویي پیغام ورکړ.
په داسې حال کې چې عادلانه او پایدار سولې ته د رسېدلو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمنتیا تازه کوم، طالبان باید پوه شي چې د دې لارې خپلو شومو اهدافو ته نشی رسیدلی او که چیرې زموږ د بېګناه خلکو له وژلو لاس وانخلي، نه یوازې د هغوی پر وړاندې به د خلکو نفرت لا زیات شي، بلکې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هېواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
طالبانو د دشت برچی په خونړي موټر بم حمله کې لاس تړل رد کړي او هغه یې غندلي. افغان ولسمشر بیا په خپله پرونۍ وینا کې وویل چې د جهل او تیارو ډلې کله د طالب او کله د داعش په نوم د افغانستان خلک وژني. د کابل لویدیځ دشت برچی سیمه کې د سید الشهدا د نجونو ښوونځي مخ ته وړم ورځ د زده کوونکو د رخصتۍ پر وخت موټر بم برید شوی. په دوام یې دوه نورې چاودنې هم شوي. د کورنیو چارو وزارت یکشنبه اعلان وکړ چې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د افغان چارواکو په حواله چې د نوم د نه اخیستو شرط یې ښی راپور ورکړی چې د مړو شمېر تر یکشنبې ناوخته 18 او ټپیانو 115 پیتو ته پورته شو. ټپیان چې د کابل بیلابیلو روغتونو ته یوړل شوي له درده کړېدل. یوه هم زهرا وه چې په ټپي بدن یې له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د سترګو لیدلی حال بیانوه.
سر سدا بدخون بود چیزه
دیگه. افغانستان د بشری حقوقو خپل کمیسیون د دشت برچی د دې خنړی حمله په خبرګون د سمدستي اوربان ټینګښت غوښته، تر څنګ له ملګرو ملتونو غوښته چې د افغانستان د خلکو د وژنې پښتنه دی وکړي او د یو ځانګړي ټیم په ګمارلو سره دی د غسلو یو خنړیو بریدونو د عاملینو په پیژندلو کې پوره هڅه وکړي. د کمیسیون په اعلامیه کې د ملګرو ملتولو امنیت شورا هم غوښتل شوی چې د دغسې وژنو د تکرار د مخنیوي لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر لاس په کار شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د جرمونو نړیوالې محکمې ته تللی، د محکمې له څارنوالې غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څېړنو پیل د همدې دشتې برچي له وروستۍ خونړۍ حملې وکړي.
این جنایت دشتې برچي را که خانم برسودا که لوی څارنواله
د دشتې برچي له دغه جنایته میرمن بنسودا چې د جرمونو د نړیوالې محکمې لویه څارنواله ده سخته متاثره شوه. موږ وویل افغانستان حاضر دی چې له تاسو وغواړي چې موږ سره په ګډه کار وکړي او د خپلو ګډو څېړنو پیل هم د دشتې برچي له همدې پیښې وکړو، څو په دې ترتیب د دغه جنایت مرتکبینو ته دا پیغام ورسیږي چې تاسو به د قانون له منګلو لرې پاتې نه شئ.
په افغانستان کې له څو اونیو راهیسې لویو بریدونو او جګړو زور اخیستی. په هلمند کې د تېرې اونۍ پراخې جګړې چې زرګونه کورنۍ کډې ته مجبوره کړې، په لوګر کې په محصلینو باندې لویه چاودنه او وروسته هم د دشتې برچي خونړی برید د تاوتریخوالي د بېساري لوړېدو لویې بېلګې یادېږي. وسلوالو طالبانو که څه هم اوس د برچي په خونړي برید کې لاس لرل رد کړي، خو له دې مخکې د بهرنیو ځواکونو په ځنډ وتل د دوهې د تړون سرغړونه یاده کړې وه او ګواښ یې کړی و چې د جنګیالیو لپاره د هر ډول اقدام لار خلاصه ده.
و موردل چې وسلوالو طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د اوربان اعلان کړی دی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څنډنه کړې ده. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د وړمې ورځې د خونړۍ پیښې په اړه بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښوولی دی چې په څو شیبو کې په دې اړه راپور خپروو. د ناامنیو په دوام د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو پر یوه 404 ډوله موټر د سړک غاړې ماین چاودنې سوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. په دې اړه تفصیل په یوه راپور کې
د کندهار په میرویس روغتون کې عام خلک او روغتیا پالان په نیمه شپه د ټپیانو په انتقال بوخت دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل چې د دوشنبه په شپه شاوخوا 2 بجې د یو خصوصي ترانسپورټي شرکت پر یو 404 موټر د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د سړک غاړې دوه پر لپسې شخصو ماینونو چاودنه کړې چې له امله 11 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د سیال په وینا دغه موټر له کابل کندهار ته پر لاره وو.
د سړک د غاړې دوه ځای په ځای شو ماینونو د ملکی وګړو مسافروړونکي 404 بس باندې چاودنې کړې چې عملی په دې مبارکه میاشت کې کوچنیانو او زنانو په شمول باندې 11 تنه ملکی وګړي شهیدان شوي او همدارنګه 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د زابل د ولایت روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر احمد حریفال ازادي رادیو ته وویل چې د پیش لزای لسمړي د زابل ولایت روغتون او ټول ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي.
زخمیان مو ټول په امبولانسونو او شخصي موټرانو کې کندهار ته انتقال کړل او لسنه شهیدان مو زابل ولایت روغتون ته په څلور امبولانسونو کې انتقال کړل.
د کندهار د میرویس روغتون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي رادیو ته وویل چې د پیش لزای د وی وژل شوی میرمنې جسد او وشت ټپیان دغه روغتون ته وروړل سوي دي. د ډاکټر نعمت الله په وینا په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
تقریبا په وجود د 11 ماشومان دي او 4 زنانه دي او 12 تنه هم نور نارینه دي چې یو هم جسد شي زنانه راوړل سوي دي روغتون ته وسپارل.
په عین وخت کې په چاودنه کې ټپي سوي کسان د پیښې کیسه داسې کوي.
وحید الله دا مټروان مټر د خامې خوا ته واړوي پوله نړه د پټاو کړې وا خوا ته مړوار پر د خامار ځکلو د نور مټران چاپونه مو دا مړ مټر پر وار وسی بارا تور شپاس ولا ټوله یو خوا خوا ته سره پاتو خوا ته ور مزه کوم ان نورم براغه د چلران ولا را لاغه بوت
دا مړ روان د بر کلا ته بار چې زاید دې تر روان برداس هلته مخته پل په بم مات کړی برداس د نفران د استاد نور مزدایم چې د استاد ول درځي پر چلار چورلو نور مزدو پر لا مزدگان پر لا ور لا غوره بمبر پټاوس تور شپاس ول بالا نو سره وتل مټر
چارواکی کته هم دغه پیشه د وسلوالو طالبانو کار بولی خو دغه ډلې تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به نوریاس نوری راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
نیویارک پوسټ ورځپاڼه د کابل په دشت برچي سیمه کې د نجونو پر یوه ښوونځي د خونړي برید په اړه لیکي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه برید ملامتي پر وسلهوالو طالبانو چې د ورځپاڼې په وینا د ښځو او نجونو له زده کړې سره مخالف دي واچوله، خو دې ډلې دغه برید وغنده او وویل چې پکې لاس نه لري. د دغه برید چې تر 500 ډیر کسان پکې ووژل شول او لسلو هم زیات ټپیان شول مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې تر ډیرې په مخکنیو حملو کې شیعګان په نښه کړي، په دې سیمه کې پر شیعګانو د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نیویارک پوسټ لیکي د تاوتریخوالي دغه خونړۍ پیښه داسې مهال کېږي چې امریکایي او د ناتو ځواکونو له افغانستانه د وتلو بهیر پیل کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د روان کال د سپتمبر تر 11مې بچه پر امریکا د سپتمبر د 11مې تر وروستي بریدونو له 20مې کلیز سره برابره ده، له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر بشپړ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن په ګډون یو شمېر کسانو خبرداری ورکړی چې له دې هېواده د ځواکونو ایستل به واک ته د طالبانو د رسیدو په ګډون ډېرې ناوړې پایلې ولري. له طالبانو سره په دوحه کې د امریکا د تیر کال د فبروري د 9مې د تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای. نیویارک پوسټ وړاندې لیکي طالبانو تېره اونۍ د دغه تړون له مخې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نه وتلو په وړاندې د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړ. له استرالیا خبریدونکې د نیو ډیلی ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د کابل په دشت برچي سیمه کې دغه خونړۍ برید چې اکثره قربانیان یې د ښوونځي زده کوونکي دي وغنده او هغه د تروریزم یو کرغېړن عمل وباله. دغې استازولۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې د منځني ښوونځي پر نجونو زده کوونکو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. د نیو ډیلی په لیکنه په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شاه ظفر روس ویلسن هم ورته خبره کړې او د دغه برید د غندنې تر څنګ ویلي چې پر ماشومانو دغه نه بښونکی او د نه زغملو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم دغه برید په کلکه غندلی، هغه یې نه بښونکی عمل بللی او ټینګار یې کړی چې ښوونځي باید یو داسې خوندي ځای وي چې ماشومان پکې بشپړ امنیت ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم دغه برید یو بېرحمانه عمل بللی دی.
بیا هم د کابل په دشت برچی سیمه کې د ورستۍ خونړۍ پیښې په اړه د اسلامي همکاري سازمان د کابل په دشت برچی سیمه کې د شنبې ورځې خونړۍ برید په کلکه غندلی دی. دا د هغو لسګونو نړیوالو غبرګونونو په ډله کې دی چې پرون ناوخت راغلي. اخوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم په کابل کې پر ورستۍ حمله خواشینی څرګنده کړې او د بشر ضد جنایت یې بللی دی. نور په دې راپور کې
د اسلامي همکاري سازمان دی ویلا می پخپرولو سره د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د شنبې ورځې برید په کلکو ټکو غندلې او هغه یې وتراګریزه پیښه یاد کړي. د سازمان رئیس یوسف بن احمد الوسیمین ویلي دا ډول بریدونه د منلو وړ نه دي. هغه د اسلامي همکاري سازمان په استازیتوب له تراګری سره په مبارزه کې له افغانانو سره خپل یووالی ښودلی. د دشت برچی په خونړی برید کې چې د سید شهادان جنو خونځي مختو شو د رسمي شمیرو له مخې له 500 زیات کسان وژل شو او تر 300 زیات ټپیان دي. رويټرز خبري اژانس بیا د افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه دی اخیستي راپور ورکړی چې تر یک شنبه ناوخته دغه برید د مړو شمیر 18 او د ټپیانو 115 ته ورسید. د شنبه ورځې برید د کابل په دشت برچی سیمه کې اکثر هغه ځوان نجونې د مرګ خولې ته واچولې چې تازه له خونځي رخصتي دي او د کور په لور روانې وي. د برچی اکثر اوسیدونکي شیعګان دي. د دې سیمې په اوسیدونکو له دې مخکې هم ګڼ خونړي بریدونه شوي دي. د کابل د دشت برچی برید په اړه د غبرګونونو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټوټر لیکلي د کابل د بېګنا نجونو وژنې په غوسه کړی دی. هغه زیاته کړې چې داعش ډلې یو وار بیا د ماشومانو په هدف ګرځولو سره وښوده چې اسلام او مسلمان سپکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ظریف په افغانستان کې د عامو خلکو د وژنې په پای ته رسیدو ټینګار کړی او ویلي دي چې ټول باید په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. اخوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم د کابل د دشت برچی برچی برید په خاطر د افغانستان له خلکو سره خواخوږي خودلې. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د بیانیې پر مهال د کابل پیښه یاده کړه.
Per le vittime dell'attentato terroristico.
Razi chi da Kabul da tarahgariz brid da qurbaniyano lafara dua wukro. Yo ghair insani amal yo gani. Injini chi la shounzi watile hadaf garzidili. Razi hari we aw kornui te dua wukro. Khudai di Afghanistan ki sola rawali.
E che Dio doni pace all'Afghanistan.
د هند بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د کابل د دشت برچی برید غندلی او ویلی دی چې د نجونو زده کوونکو هدف ګرځول په حقیقت کې د افغانستان په راتلونکي باندې برید دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د دغه برید عاملان د افغانستان د دوو لسیزو د لاسته راوړنو د له منځه وړلو په لټه کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د دشت برچی برید یو وار بیا د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو او د سراسري اوربند د ټینګښت جدي اړتیا په ډاګه کړه. له دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما، اروپایی ټولنې استازولۍ، د امریکا د سفارت چارج دافیر، د برېټانیا سفارت او ګڼو نورو لویدیځو چارواکو او ډیپلوماتانو په دشتې برچی کې د نجونو پر ښوونځي د برید په اړه تند غبرګونونه ښودلي او ټولو یې دا برید غندلی. که څه هم افغان چارواکو طالبان په دې حمله کې ښکېل بللي، خو دې ډلې خپل لاس لرل نه یوازې رد کړي بلکې د ښوونځي د ماشومانو وژنه یې غندلی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. و بجې او یو ویش دقیقې دی. له کرونا وایرس څخه اغیزمنو سو مالدارانو سره د مرستې په هدف د افغانستان د کرنې وزارت د هلند کمیټې او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ترمنځ یو موافقه لاسلیک شوه چې له مخې به یې له مالدارانو سره اړینې مرستې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
کورونا ویروس چې تر دې دمه خلکو ته ګڼ مالی زیانونه او ځاني تلفات اړولي، د افغانستان د کرنې او مالدارۍ سکتور هم ترې خوندي نه دی پاتې. څلوېښت کلن بزګر او مالدار هلال دا مهال د بادغیس په چاکاک سیمه کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله ورته ډېر زیانونه اوښتي دي.
مرض داسې تاثیر پر موږ باندې وکړی چې موږ یو کم و بیش مالداري درلوده چې د دغو نه وړي نه کورک نه کورت وغوړي نه چا اخیستلی چې دا کولرا مرض نیولی دي او بندرونه هم دغسې بند شوه چې نه و بل ولایت انتقالېدله. نو بس دغسې بدبختي شوه چې موږ ډېر اقتصاد مو بیخي پایین دی، بیخي د هر مشکل سره مخ یو.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت بیا له مالدارانو سره د مرستې په موخه د هالنډ کمیټې او ملګرو ملتونو د خوړو له نړیوالې ادارې سره تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه تفاهم لیک د یکشنبې په ورځ د کرنې وزیر انوار الحق احدی او د افغانستان لپاره د هالند کمیټې اجرایوي رئیس ریمون بریسکو ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی احدی په یادناسته کې وویل چې د دغه هوکړه لیک پر بنسټ 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د کورونا له امله زیانمنو شویو مالدارانو او کوچیانو سره مرستې کیږي. ښاغلی احدی وویل چې د دې پروژې پیسې د کرنې پراختیا نړیوال صندوق لخوا ورکول کیږي. نوموړي وویل وزارت د مالدارانو د وضعیت ښه والي لپاره د پراخو پروګرامونو په لټه کې دی.
پروګرام یا د پروژې هم زیاته ګټه به انشاءالله کوچانو ته چېرسي ورسیږي چې په مشخص ډول ما ویلي چې ډېر زیات شی نه دی، خو بس یو یادونه ده. تقریبا 1000 تنه حیواني خوراک به په خلکو باندې ویشل کیږي. یو 15 تنه مراکز د حیواني د حیواناتو لپاره صدقه کې جوړي یو 15 حیواني کلینیکونه جوړیږي او آگاهي کمپاینونه په صدر لاره کېږي ورکول کېږي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د هالند کمیټې اجرایوي مشر ریمون بریسکو ویل چې د زیانمنونکو مالدارانو سره د مرستې پروګرام د دې کمیټې او کرنې وزارت د کلب پروژې په همکارۍ ترسره کېږي. ښاغلی بریسکو وویل چې د کورونا ویروس خپرېدو په ټولو صنایعو او کارونو اغیز کړی، خو په لرې پرتو سیمو کې مالدارانو او بېوزلو کورنیو ته ډېر زیان اړولی. په ورته وخت کې د کوچیانو د همغږۍ کمیټې مشر حبیب الرحمن په یادناسته کې وویل تمه لري چې له دې لارې کوچیانو سره اړینه مرسته وشي او له ښو خدمتونو برخمن شي. د یادونې ده چې د افغانستان ډېری وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او خپل ورځني لګښتونه له همدې لارې تامینوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو هڅو په دوام پرون د نقاشۍ له لارې د عامه پوهاوي نوی پروګرام پیل کړ چې په اوو ولایتونو کې عملي کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د مخدره موادو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره د ازادي راډیو تازه اقدام. ازادي راډیو دا کار د هنر سالار د هنري بنسټ لاره مختبیي د دې نوی پروګرام لاره چنن په کابل کې پایل شو او ټاکل شوې شپږ نور ولایتونو کې چې د مخدره موادو لډیر غوښ سره مخامخ دي هم عملی شي پر دیوالونو د مخدره موادو د خطرونو په اړه نقاشي انزوريږي. د ازادي راډیو د زهرو د کاروان د خبرونې مسول سید مصطفی کاظمی ویلی دی هڅه کیږي چې د دې انزورونو لاره د مخدره موادو د خطرونو په اړه د خلکو په هوای زیات شي.
زموږ هدف دا پروژه د پلي کولو څخه دا دی چې موږ وکولای شو په افغانستان کې د نشه توکي د کښت او همچنان د استفادې د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو. زموږ بل د تمرکز هدف داغه دی چې د ښځو او د ماشومانو د موتاد کې دوه څخه هم تر هغه ځای چې امکان لري موږ د خپل عامه پوهاوی پیغامونو سره مخنیوی وکړو.
نن د دې پروګرام د عملي کولو په برخه کې په کابل ښار کې ګڼ شمېر خلکو په تیر ځوانانو هم برخه واخیسته او دا کار یې وستایه. ازادي راډیو له څو کلونو راهیسې د زهرو کاروان په نوم اونیزه خپرونه لري چې هدف یې له مخدره موادو سره مبارزه او د دې پدیدې د زیانونو په هکله خلکو ته معلومات ورکول دي. دغه شان په دې اړه ځینې ویډیو راپورونه هم جوړ کړي چې د ازادي راډیو له ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې خپاره شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادي راډیو لخوا د مخدره موادو د خطرونو په اړه څو انزوریز مستندونه هم جوړ او په یو شمېر ولایتونو کې د سیمه ییزو ټلویزیونونو له لارې خپاره شي. په ورته وخت کې د هنر سالار د هنري بنسټ د پروګرامونو مسؤول ابرار کاکړ وایي چې د دې پروګرام له عملي کېدو سره به خلک د مخدره موادو د زیانونو په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړي.
او دا په وو ولاتو دغه شل نقشګانې اجرا شي او دا به خلکو ته وښایي چې مخدره مواد خصوصا هیروین، کوکنار کورنیو ته، ماشومانو ته، ځوانانو ته، پیغلو ته او دې هیواد ته بالاخره څومره ضرر لري او څه خسارات لري.
د موجودو شمیرو له مخې په افغانستان کې دا مهال په مستقیم او غیر مستقیم ډول 2.5 میلیونه کسان په مخدره موادو روږدي شته چې 4 سلنه یې ښځې او 3 سلنه یې ماشومان جوړوي. که څه هم په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په تیرو شلو کلونو کې سلګونه میلیونه ډالر لګول شوي خو دا پدیده لا هم د دې هیواد لپاره یو جدي او لوی ګواښ بلل کیږي.
ازادي راډیو ته واژیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د کابل په دشت برچی او د لوګر په مرکز کې د ورستایو خنړیو بریدونو له کابل ولسمشر سټیشن به د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړ. دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې ترخې البته کې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې اضطراري ناسته کړې ده او پېښې کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پکتیا یو مدني فعال عبدالصمد پکتین پرون مازیګر د وسلوالو حمله کوونکو لخوا وژل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادي حق ته درناوی وکړي. د سعودي عربستان د کورونی چار وزارت د ښځو د حقونو یو مخکښ فعاله د پښتنو ګرویژونو لپاره ور احضار کړی ده. او د برازیل ولسمشر د مور ورځې په درنښت د موټر سایکل چلونی په یو سیالۍ کې ګډون وکړ.
دا ژوند رنگونه
نن سالې د چويدارې ما کډم راوړې د شغسره د شغسره د څلور زمشت کې شګرا کوغم چې وسنلرم پټرالو کې شګرا کوغم رس کې یو ټریپ را کوغو کور مغړ دې تنه نه پرې سپلار مګډاره او خپل غریبی کو
زه چې دا نور ګورم دوی یادري شیم لري موزیم لري هغه چې خپې نه یخېږي جامې نه لم دیږي تا غم نه لري څنګه دی
دونه وس نه لرم چې دریشي وایم په سر چې کورته خېږم دوله به خپې مې درکې بیا غړو مخ پی او چې سر 15 بجې راکوز بیا نه بجو لز بجو پورې کار کوم بنور یخې نو مې وځ سن کې خپل دریشي وایم.
مکتب کې به چې کلی کې التوې خپل سیمه کې کنا
والد مکتب کې مې 15 پورې مې د لبی سپارچا راړه وسه ماسخمه یې تم سیمه کې ماسخمه یې پس د مستر کې کار کو سر 15 بجې را کوځي ګولس بجو پورې کار کو
کور کې څو غړي استې
کور کې لاس نه پرې شو ټول زما یو بل روړ غړې چې له زشګر کوم چې کور د شینه چې تور چې بوره وړم خپل کار په روانو کو.
څومره ستړی کار دی دا؟
دا ډیر ستړی کار دی. بوسه بلچر سینه را چوتیږي به جالی ټرالی ته چې ټرالی سخت پوره وځي کم ټرالی سره لونه کوم ما غ کوم متروزی را ټرالی را سخال دا وځه شګر را سخال دا کوم مزدار از خپل نشم برال نور خلکو باندې بارو ما شل دی شپه مزدې ور کوم باره را یو مزدار کو په سخت را وځي
او په څو خرڅې به
200 روپۍ یو نیم سل روپۍ ټریپ خرڅېږي.